السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جدي یا مرغومی اتمه او د دسمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د هنګاو په نوم د بشري حقونو یو سازمان وایي چې ایران د 2015 کال له پایله 15 افغانان اعدام کړي دي. دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې پرون یک شنبه د جدي په 10 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. هنګاو لیکلي چې د اعدام شوو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي موادو قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو. تیر 2023 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 80 تنه ښودل شوی و. د بشري حقونو سازمانونه تل له ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وایي د کابل د هرو 15 اوسیدونکو له ډلې څلور هغه په غیر رسمي هستوګنځایونو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښاري نفوس 40% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورونو کې ژوند کوي. د یو ان هابیټاټ په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونونو، سیلابونو، ځمک ښویدنې په وړاندې او دغه راز د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کبله ډیر زیانګالي دي. که څه هم د کابل کران نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د 4-3 میلیونو پورې یادیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یک شنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره تر لیدو کتو وروسته وویل د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډیر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګاډې خبرینو ناستې ته وویل چې یو شمیر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان د مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ټرمپ او زلینسکي دواړو وویل چې دا یوه سخته مسئله ده، خو ټرمپ زیاته کړه چې د دغې موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابتې پاتې شي. خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه د جګړې اصلي لورو روسیې او اوکراین نه دي ویلي چې دا پلان ورته د منلو دی او که نه. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي چې دغه هیواد د لرې واټن ویشتونکي دوه کروستو غندي وازمایل. فرانس پریس لیکلي چې دغه ازموینه د یک شنبې په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی و. ازمایل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی دی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړه ییز چمتووالي نوم ورکړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداره کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی ته د دواړو هیوادونو د چارواکو هڅې چیړونکي وایي اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی
بل ورته پاکستان افغان دکاندارانو ته ویلي چې خپل دکانونه وتړي او کاروبارونه ټول کړي.
دغه تیره شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ اوسیږو دوی عملیات وکړه. ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل.
د امریکا او اوکراین ولسمشران وایي د جګړې د پای ته رسېدو خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. د دې خبرو تفصیل هم درته لرو. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د هغه هیواد د یو شمیر دیني علماو روستای دریز ستایلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ویلی وو که د طالبانو حکومت د علماو هغه فتوا عملي کړي چې له افغانستانه بهر به خپلو اتباعو ته د پوځي اقداماتو اجازه نه ورکوي، د خبرو پر بیا پیل او اړیکو باندې به یې غور وکړي. د چارو یو شمیر کتونکي هم وایي چې دواړه هیوادونه د ستونزو او مخالفتونو د حل پرته بله لار نه لري او په خبره یې دا کار باید درېمګړي هیوادونه یا اړخونه ترسره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
وروسته له هغه چې پاکستانی چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي. ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي نوي پړاو ته د دوه اړخیزو خبرو اترو داخلي تل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی تر څنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یک شنبه په ورځ د ډسمبر په 28مه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت پلوه ټولنیزو رسنیو کارونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یک شنبه په ورځ د ډسمبر په 28مه خبره شوې، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانان د شاد لپاره د ضرر او د تهدیدونو د غلط فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې هر هغه اړخونه جهتونه چې د افغانستان په نیت باندې ښه ګمان لري، ښه اراده لري، د هغې منندوی ستاینه یې کوي. لکه څرنګه چې د څو ورځو مخکې په پاکستان کې د علماو یوه غونډه وشوه او د علماو د غونډې په ترڅ کې
خغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ډسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهرې جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د ډسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پرېکړه لیک په صادرولو پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تګ جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره شوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بله بڼه غوره کړې ده. د دغې منازې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي. نه کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. که چېرې فشار د پاکستان لخوا ساتل کېږي، تمه چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نه وي، نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بې ساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیوا وختې. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت ناوخت یو بل ته د مرګزوب لی اړولو اداوې هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړو ته ځای ورکړی او ټي ټي پي له دې هېواده پر پاکستان حملې پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا ادا رد کړې او د پاکستان ناامني د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال په ځانګړي ډول یو شمیر پانګوال او دوکانداران وایي د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د مارکیټونو د خاوندانو لخوا دوی ته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. دغو دوکاندارانو ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې جزئیات به درته له اکرام الله اکرام واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت چټک بهیر سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې افغان پانګوال او دوکانداران وایي د مارکیټونو د خاوندانو لخوا ورته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. په دې کې د کارخانو مارکیټونه هم شامل دي چې د دوکاندارانو په خبره له نیمایي زیات پانګوال او کاروباریانې افغانان دي. دوی زیاتوي نه یوازې د دوکانونو د سرقلفي په نوم اخیستل شوي پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بلکې د میلیونونو روپیو سوداګریز مالونه هم په ځای پراته دي او په تاوان یې هم څوک نه اخلي. لدې ډلې د کارخانو په پیرانو مارکیټ کې دکاندار پرویز یک شنبه د دسمبر په 28مه ازادي راډیو ته وویل
خالي نه دکاندار ما نو ولته حکومت مونږ ته جو خره کړی دی چې د دورز کې خپل کاروبار ختم کی بي خي امکان نه لري ادامه ختم کو ځکه چې د ماسه د پاسو 2 کروڑ روپو سامان په دکان کې پروت دی. د دې نه علاوه مونږ سر خپل پور کړی مالکان ته 55 لک روپې دا مونږ ته به ته مالکان نه راکې، نو دا په 2 ورځ یا 3 ورځ ختمول دا ډیر یو مشکل کار دی.
دوی وایي د مارکیټونو د خاوندانو لوري دا خبرداري په شفاهي ډول ورکړل شوی او په لیکلي بڼه ورته سندې سپارل شوې چې دقیقه نیټه ورکه خودل شوې، خو ورته ویل شوې چې دا کار دوی د پاکستان د حکومت په سپارښتنه کوي. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټونو کې بلکې د پېښور په نمک منډۍ، اندر شیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
نمک منډۍ ته هلته تللي دي، هغې د نه خلک روچت کړي دي، رپورټ کړي دي، هغه د کروڑونو روپو روزګارونه لري. هلته اندر شیر ته هر ځای ته ورغلي دي، اول خلک پالیسي جوړه کړي، اول خلک ترتیب جوړ کړي، دغه پالیسي دغه دغه لاندې خلک هیڅ قسمه پالیسي نشته د افغانانو لپاره. هغه چې دکان دې په کروڑه یا 2 کروڑ یا 5 کروڑ روپۍ دکان باندې سرخل شو ورکړی دا کارخانو دکانونه خو ډېر قیمتي دکانونه دي. هلته د قالینو کاروبار دی، د الکترونیک سامان کاروبار دی، نو دا ټول چې دی دا مسله د مهاجر خپل ده، بس د دوی نه ده.
نو موري دا هم ویل چې د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم لتیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې د برېښنا او اوبو په ګډون ټولې اسانتیاوې پرې شوې او په کمپونو کې میشت افغان کډوال اوس له دې سیمو نه بغیر له وتلو بله لار نه لري. تازه به یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې اکسپریس ټریبیون د دسمبر په 8مه خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم د افغان کډوالو د کمپونو د خالی کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 1 ټاکل شوې. په خبر کې راغلی چې په ثوابۍ کې ځایي چارواکو د افغان کډوالو د 2 کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید تر یادې نیټې کمپونه تش او ووځي او د دسمبر په 1 دوی دا کمپونه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ویجاړوي. د خیبر پښتونخوا د مردان په جلالا کم کې میشت یو افغان کډوال مرزا محمد یک شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته ویل چې په دې کم کې لسلګونه کورنۍ اوس لسګونه هغه هم لډیر مجبوریت پاتې دي.
کیم کې خو دې موږ صاحب مهربانه کړی رواني خلک پتنګ او دا کوم کسان چې پاتې ځاله مجبوری پاتې شال ته وطن کې یخنی نه ډیره او د کابل ولایت خلک باجه پاتې دي، د جلالات خلک اکثرا لاړل او دا باجه کرایا نه لري. دوی دا خلک دا مجبوری لري کله غزمې ته ګرم تیر سي نو که فسر لای لاړ شي بیا موږ په خپل طبیعت زو.
دا په داسې حال کې دا چې په ورستۍ 2 میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM جمعه د دسمبر 28مه په ګډ راپور کې ویلي و چې د رواني میاشتې له 14مې نه تر 30مې 3022 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شوي کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. یونیسیار د دسمبر په 23مه هم په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستان د ستنیدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوخته دي. دغه کمشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخه بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، وړاندې درته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ګډ خبری کانفرنس جزئیات درکو. خو سره زو دي چې د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله اوس چارواکي وایي چې دغه پیښې څیړي. بل لور ته د چارو کتونکو وایي که دغه ډول پیښې دوام کوي دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز پرې باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د څو امنیتي پرلپسې پیښو له رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغو پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي ښایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري په تېرو اونیو او میاشتو کې د ناامنۍ د څو پیښو شاهد و چې د طالب چارواکو غبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولي. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي د نامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. له ډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی دی ښایي پر ضد امنیتي او استخباراتي اقدامات وکړي.
در صورت کې
دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم ولري.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي:
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کېږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله خو طالبانو د ټي ټي پي په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د ډسمبر 28مه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه راز ویلي د په باور ځینې کړۍ هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښایي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان ډسمبر په 23مه د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې نامعلومو وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 2 تاجک افسران او 3 بریدکوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 13 نومبر میاشتې په 26مه او 30مه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر ووژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د 2 کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي خو په تیرو 2 کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونصلګری طالبانو ته سپارل شوی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت له هم د تیر جمهوري حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په خلوري روان دي. هغه پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوې دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګاډې خبري ناشته ویل چې یو شمیر لانجمنې مسلې لا هم به حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یو هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوی پلان لمخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري، خو اوکراین وایي چې دا کار نه کوي. ترامپ او زلنسکي دواړو ویل چې دا یو سخته مسله ده، خو ترامپ زیاته کړې چې دغه موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابت پاتې شي، خو رویټرز اجنس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو اقتصادي آزاد زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه اوکراین او روسیې د دې وړاندیز شوي پلان په اړه څه نه دي ویلي. اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا ووایو چې د پکتیا په یوه ولسوالۍ کې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی، خو اوس ورځو د کابل حضوري چمن ته دغلته پخوا د فوټبال، کرکټ، والیبال او نورو لوبو لپاره ځمکه کار اخیستل کېده، خو اوس ورته کابل ښاروالۍ د سرک غاړې هغه پلورونکي وروستلي چې دوی په کراچیو او نورو لاسګاډو کې توکي پلوري. دغه پلورونکي وایي چې دغلته په تاګې کاروبار ټکنی شوی.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال سوي پلوري کم سوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل. څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لرې یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
پورت وخت کې یو شمیر ورزشکاران چې په خوا یې په دې چمن کې تمرین کوو د طالبان د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګا د او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د یو ویډیویي پیغام په استولو ازادي راډیو ته وویل.
دواتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. لامدې عمله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاستوکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له 1400 راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راو ګرځول سي. د دوی لټلې محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
چې مونږ ته د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته اوسېدلو چې مونږ د خپل جشن په جلولو دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو سپور به مونږ کوله. خدای دې وګرځي دا لکه سابقه غونډې هغه شي ورغول شي هغه تکشن شي او خلک دې ورزش او د خپل سپورتو خاطر باندې استفاده وکړي ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تیرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل شوی وو او عام په نشه یي توکو دروغ د کسانو تر ټولېدو په ځای بدل شوی وو. دا سیمه په 1909 اتیوم کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډوالا بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیروش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو په همدې سره د خبری مجلې د پاشي بوته ورسېدو ورسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې هم د خلکو لغښتنه ورسته د برېښنایي تذکیرو د ویش مرکز پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایي او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکیرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکیرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د تذکرو د دفتر یا د تراتک ته د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیز به موږ ټول ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه دپاره دا وده پر وسلنده سو الحمدلله دلته سره موږ ډېر خوشاله یو او ډېر سہولتونه به خلک.
د زرمت اوسیدونکو زیاتوي د یاد سیمې خلک غریب دي او په خوای د برېښنایي تذکیرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجی محمد ویل
د څلور پنځه کاله ډېر ستړیا وي او ډېر هلې ځلې موږ وکړې او بل اخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به سي ګردیز ته به یا به کابل ته یو تذکره د 15000 14000 ولزر تاوان ته بدل نو وسی دلته خپل کور کې ورکل کېږي. د تذکرې هغه خپل شی به بانک ته جمع کېږي، نورې د ده مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکو وړاندې وایي پخوا ډیر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو او امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن ویل
زموږ نر و ښځو باندې دا غږ داسې باید ټولې جوړې کړي تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرف حکومت معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي. نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت د خلکو ته او خلک یې ډیر په خوشحالۍ سره یې سره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایي او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یاد ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني مبزمت ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو مرکز په عصري ټکنالوژي سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانیستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لدول دورم لرو. یو مرکز کې دی یو په پټان کې دی یو دلته شپال شو. دا هڅه کوو انشاء الله عزیز چې خلک ته نور اسانتیا نور هم رامنځته کړو. دی رښتینی تذکرو په برخه کې
د یادونه ورده په افغانستان کې پخوا کاغذي تذکرې ورکول کېدي چې هر چا به په بیلابیلو وختونو کې خپلو اړتیاو ته په کتو دوه او درې تذکرې هم جوړولې چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کره شمېر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې، بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي له هغې سره هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت